په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوړونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د بنو ولسی پاتون د ټولو وسوالو پر ضد بے توپیره کاروایی غواړي. د خبر پختونخوا سوداګر وایي د نا امنۍ له وجې ګڼو تجارانو خپل کاروبارونه نورو صوبو ته وړي دي. په ترکیه او شام کې له زلزلې د وژل شو شمیر لا 23000 لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په بنو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب د ځینو سیاسي ګوندونو او بیلابیلو پښتنو قومونو مشران ولسی پاڅون لري. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر ټویټر لیکلی چې د پاڅون ګډونوال په خبر پختونخوا کې د امنیت بحالي د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی د جبري لادرکیو بس کېدل او په خپلو وسایلو د اختیار غوښتنه کوي. دا پاڅون له څه مودې راهیسې روانو د پښتنو د هغو احتجاجي پاڅونونو د لړۍ برخه ده چې دوی د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پیل کړي دي. ورته پاڅونونه په مومندو، باجوړ، لکی مروت او وزیرستان کې هم شوي. په خیبر پختونخوا کې په تیره یوه نیمه میاشت کې د وسلوالو د ګواښونو، قلنګ اخیستو او بجلۍ لوډ شډنګ له وجې په دې صوبه کې له 600 ډېرې کارخانې بندې شوې دي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق خان د فروری په 11 مشال رډیو ته د دغو شمیرو د ورکولو تر څنګ وویل چې ګڼو تجارانو د ناامنۍ له وجې پنجاب ته کډه کړې ده.
زمونګه انډستری سټیټ کې ډېر لوی کارخانه بند شوې، داسې سټیل ملونه ورسره بند شو. تقریبا یو نیمه میاشت کې 15 داسې فیملیز دي تجارت کولو والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفټ شو. داړه نه هغه خپل هر څه دلته نه یوړه. شپږ سوه کارخانه بند شوې، دا حکومت منلی دي.
په خبر پختونخوا کې د نگران صوبایي حکومت د سوداګرۍ وزیر عدنان جلیل د فروری په 11 مشال رډیو ته وویل چې دوی ته دا شمیرې رسیدلې او کوشش کوي چې سوداګرو ته خوندي چاپیریال برابر کړي. د کورمې په پړچینار روغتون کې د کنسول په نامه یوې شخصي کمپنۍ سره کارکوونکي مظاهره کړې ده. د فروری په 11 دغه مظاهره چیانو خبرداری ورکړ چې که نوکری یې بحال نه شي او د تیرو اتو میاشتو تنخواه وانخلي نو روغتونونه به وتړي. کونسل کمپنی د حکومت سره په سرکاري ادارو کې د صفایي په برخه کې قرارداد لري. د دې کمپنی یو چارواکي نعمت شاه مشال رډیو ته ویلي چې د 13 اکتوبر له میاشتې راهیسې ورته حکومت پیسې نه دي ورکړي او کله چې ورکړي د ملازمینو مسله به حل شي. د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچرډ بینټ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تعلیم لپاره کارکوونکي پر ایسا مبارز دي خوشي کړي. نوموړي د فروری په 11 په ټویټر لیکلي چې په تخار کې د دغه بشري حقوقو د فعالې نیول غندي. د طالبانو د کړنو په خلاف احتجاج کوونکو افغان ښځو ائتلاف پر نوویل چې طالبانو پر ایسا مبارز او د هغې ورور له کوره نیولي او د ځان سره یې وړي دي. پر ایسا په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د طالبانو د بندیز خلاف په احتجاجونو کې برخه اخیسته او د رسنیو سره یې په دې اړه خبرې کړې وې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې په زور حکومت نیولی دی. له هغه وروسته له 6 ټولګي پورته د جینکو پر تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز سربیره پر میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په شام او ترکیه کې زلزلې 26 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. همداراز د وژل شوو شمیر لا 23500 لوړ شوی دی. د فروری په 11 د ادارې په یو بیان کې وویل چې زلزلې ګڼ هسپتالونه وران کړي دي. د AFP او AP خبري اژانسونو له مخې د فروری په 6 شوې زلزله کې په ترکیه کې د وژل شوو شمیر له 15000 او په شام کې له 3500 اوښته دی. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې 50 میلیونه ډالر د زلزلې قربانیانو سره د مرستې لپاره بیل کړي دي، خو اوس په سمدستي توګه د روغتیایي ضرورتونو لپاره له نړیوالو د 2.8 میلیونه ډالر د مرستې غوښتنه کوي. د روس پوز ویلي چې د اوکراین د انرژي په بیخ بناوي لوی حمله کړې او هغه لارې بندې کړې چې اوکراین ته پی د غربي هیوادونو وسلې وړل کیږي. د فروری په 11 د روس دفاع وزارت وایاند ایګور کوناشنکوف د تفصیل ورکولو بغیر وویل چې د انرژي په هغو بیخ بناوي لوی برید پیل کړی چې د اوکراین دفاع او ترانسپورټ صنعت لپاره مهم دي. دغه په نا ټول هدفونه یې ویشتلی دي. د اوکران چارواکو په ګڼو خاورونو کې د بجلی د پرې کېدو رپورټ ورکړی، خو پوځ یې دا هم ویلي چې د روس له توغول شوو له سلو څخه زیاتو کروز میزایلو څخه یو شپېته په هوا کې له منځه وړی دي. دوی په تیرو څلیرش ګینټو کې د 1100 روسي پوځیانو د وژلو ادعا هم کړې چې په خپلواک ډول یې تصدیق نشي کېدلی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اوریدل اوریدونکو، په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه لرو. په بنو کې دا مهال د دې سیمې د امن لپاره یو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه غونډې ته ورغلی. د خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. پرون بیا په میرلی کې د تاریخي طالبان پاکستان په یو حمله کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه 22 نور ژوبل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صنایعو او سوداګرۍ خونې مشر وایي په صوبه کې د نامنې پیښو له لاسه د پام وړ شمېر کارخانې بند دي او کارخانهدار له پیښوره په تیښته دي.
یو نیمه میاشت کې 15 فیملیز دی تجارت کولو والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفت دي. شپږ سو کارخانه بند دي.
پرون د پاړچنار روختون هغو کارکونکو دوی ته د پوره تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج وکړل چې د کنسول انټرپرایز په نوم لوي شخصي کمپنۍ سره قرارداد لري.
موږ سٹارټینګ دی تنخوا 32,300 روپے موږ ته ملاویږي. 30,000 روپے ملاویږي. سیتا 15,000 سیتا 6,000 ملاوی شوی دی. دا کټینګ موږ ویلی کیږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو مونږه بدرته اولنې موضوع په بنو کې چې دا مهال زمون خبریال وایي چې د ولسی پاسون په نوم یو غونډه پیل شوې ده. دا غونډه بنیادی طور د سیمې د عمل لپاره د خلکو چې کومې غوښتنې دي د هغې په غاړه د غږ پورته کولو لپاره جوړه شوې ده. مونږ تاسو ته وویل چې په دې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ورغلی دی. د دې غورځنګ یو شمېر نور مخکښان دي. معلومات اخلو له سیمیرا سره خپل خبريال عمر وزیر په ټلیفون دی. وزیر صاحب ستړي مشي درته وایو، تاسو خو د پاتسون په ځای کې د غونډې په ځای کې نو سره باندې غونډه سوخت پیل شوه تر اوسه ته چا و ناګانی کړی دی او څو وایي دغه دغه غوښتنې سدي څومره خلک دې په دغه ځای کې جمع؟
مننه بچا. بالکل دا په بنو کې نن دغه ولسی پاسون دی چې دا پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې دغه تر سره کیږي. دغه سحر 10 بجې چې کوم دی هغه تل شوی دی په بنو ښار کې د بنو پریس کلب مخې ته دغه پاسون روان دی. دغه پاسون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې کوم دی هغه رسېدلې دی، خو هغې نه وړاندې مختلفو مشرانو دلته ځایي چې کوم مشران دي مختلفو سیاسي ګوندونو مشران دي هغه ویناوګانې کړې دي او یا روانې دي. په دې کې مهمې دوه درې غوښتنې دي. یوه دا دی چې دلته په دې سیمه کې او په ټوله پښتون مشته سیمه کې چې کومه ترهګري ده او د وسلوالو چې کوم فعالیتونه دي د هغې مخه دې ونیول شي. د سره سره دوی دلته وایي چې په دې پښتون مشته سیمه کې چې کوم وسایل دي، تیل دي، ګیس دي، څنګه چې په شمالي وزیرستان کې کوم اوس ګیس دي، په دغه وسایلو باندې دوی خپل اختیار غواړي او دغه ولس اول حقدار دي چې دغه وسایل چې کوم دي هغه اول دې ته ورسي. مهمه نقطه دي په دې باندې وینا غانې روانې دي. منظور پښتین به اوس لږه چې واپس خپل وینا چې کوم دي کوي.
خلک سمره
په دغه پندال کې بالکل هم دغه خبره کوم چې دغل دا چې د بنو پریس کلب مخه تا کم سړک دی. دوه طرفه دغه دکانونه دغه دي. دا د یو بن ځای دی په دې کې سوارله سواچه کنه کورسی هغه لګول شوی هغه ډکه شوی دي. د دین علاوه دغه هم خلق ولاړ دي. نو مطلب دا دی چې 2000 خو او شاپ دینه بره مونږ ویلې شو ځکه چې سوارله سوا کورسی په دې کې لګیدلې وي. هغه ډکی دی هغه نه علاوه خلق هم ولاړ دي.
ها مننه وزیر صاحب.
هرونه دلته یو خبره بلم کوم.
ها
شور دی چې په دغه پسونه په داسې وخت کې تیری چې په شمالي وزیرستان کې پرونه ما شام نه لګ مخ کې په کجوري امنیتی پوسټ باندې دغلطه د ماډي پټرولیم کمپنی په کنوای باندې په کاثلا باندې بریج شوه. ځانمر کې بریج چې پاګه کې درې د ماډي پټرولیم کمپنی او ملتاز واس سرتيري وزل شوي ول او دوي شور قبل شوي ول یا دا غینا پس چیر اسپا دا پولیس پا وینا پا غلام خان کے دا پولیس ہو چی کم سر تیرے دے امین اللہ نمی دا آغا پا خور باندے نمالوم اوال و مریض کردے دے چی پا غی کے امین اللہ او دا غرنگے دا دے خورتوے زنانا آتک آسان دا دے پا سامول طول پا دے کے روبل شوی دی
صحیح شوڑی را مندن عمر وزیرو اور دن کو لبنو نیمونگ تا معلومات را کبل دا غلطا ولسی پاسون روان دے دا امن لپار خلق را وطلی دے احتجاج کئی او دا پختون غورنے غورزنگ لخوا دا غونډه ترتیب شوې ده. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین مل ته رسیدلې ده خو لا وینا نه کړې. په دغه د نن ورځې په اوږدو کې زموږ په خبرونو کې به تاسو ته دغه پاڅون تازه حال ګړی په ګړی درکو. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. څنګه چې عمر وزیر هم ویل د شمالي وزستان په میرلی کې پرون یو ځانمرګي بریدګر د ماړي په نوم له یوې پټرول کمپنۍ سره روان د پاکستان امنیتی ځواکونه په نښه کړل. چارواکو په خبر په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او دوی شنور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید د پاکستاني پوسټ په لاس په لکی مروت کې د خپلو وژل شوو ملګرو د غچ اخیستو لپاره کړی دی. د ډلې تیره میاشت ویلي وو چې په جنورۍ کې د پاکستان په بیلابیل برخو کې شپږ څلوېښت بریدونه کړي دي. بیا هم تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان په میرلی کې ځانمرګي برید کې لګ تر لګه درې کسان وژل شوي او دوه ویشت نور ژوبل شوي دي. ذیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې برید د فبروري په یولسمه په کجوري امنیتي پوسته باندې د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کاروان وشو چې د امنیتي ځواکونو په بدرګه روان وو. کجوري امنیتي پوسته شمالي وزیرستان ته د ننوتلو دروازه ګڼل کیږي. چارواکو وویل چې ځانمرګي بریدګر خپل زرنج د امنیتي ځواکونو لګاډو سره جنګولې. په ژوبل شوو کې پنځلس کسان د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکوونکي او اووه نور د اف سي ځواک سرتیري دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی. په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې دا لومړی ځانمرګي برید دی، خو په تیر 2022 کال کې حالتا نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. تر دې وړاندې د جنوري پر یو دیرشمه نیټه وسلوالو د میرلی ای پی سیمې اوسېدونکي پولیس سرتیری خورشید داوړ په یو هدفي برید کې وژلې وو. د پولیسو لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي ول چې د نامعلومو وسلوالو ضد یې مقدمه دایره کړې. د داوړ د وژنې ذمواري چا نه و منلې. تر هغې وړاندې د جنوري په 19مه د پاکستان فوز خبر ورکړی وو چې دوه مشکوکه کسان یې په شمالي وزیرستان کې وژلې دي. په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د جنوري په 19مه یې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د شمالي وزیرستان په رزمک کې د وسلوالو پر وړاندې لړن عملیات وکړل. هغه ویلي ول چې په کاروایی کې دوه مشکوکه وسلوال ووژل. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي ول چې تیر 2022 کال کې یې تر سلو زیات وسلوال په مختلفو کاروایو کې وژلي او ګڼ شمېر یې گرفتار کړي چې د پلاټنو لاندې دي. په شمالي وزیرستان کې له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهسې امنیتي وضعیت خراب دی او په کې هر کال لسګونه هدفي حملې کیږي. له دې پرته تیر کال په سیمه کې پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه زیات شول چې پر ضد یې د امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. د مشال ریډیو له ارکامو سره سم په 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې په اووه څلوېښت هدفي حملو کې تر شپېتو زیات مشران، سیاستوالان، ځوانان، دینی عالمان او امنیتي سرتیري ووژل شول. په 2022 کال کې د هدفي بریدونو او نام نه پر ضد په شمالي وزیرستان کې پراخې مظاهرې او پرلتونه شوي. د سیمې انتظامی او امنیتي ځواکونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې هیڅ وسله والا ډله د امنیت خرابولو ته نه پرېږدي او پر ضد یې عملیاتو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پړچنار روختون هغه کارکونکو احتجاج کړی دی چې له یوې شخصي کمپنۍ سره یې قرارداد درلود. دا کمپنی کونسول انټرپرایز نومیږي چې له حکومت سره د قبایلي ضلعو په بیلابیلو سرکاري هسپتالونو کې د صفایي او نورو کارونو لپاره قرارداد لري. پرون دغه ملازمینو د پړچنار روختون مخې ته په مظاهره کې وویل چې له اتو میاشتو زیاتې شوي زیات وخت شوی چې تنخواه یې نه ده اخیستې. ځینو کسانو ادا وکړه چې دوی بے لکم دلیله له نوکرایو ایستل شوي دي. خو د کونسول انټرپرایز چارواکو مشال لوی ته ویلي هیڅوک یې له دندو نه دي لرې کړي او چې کله ورته له حکومت د قرارداد پیسې ورسیږي نو ملازمینو ته به تنخواګانې ورکړي. طارق اورگزے رپورٹ راکوی چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دا نارے په پړچنار هسپتال کې تر پروژې لاندې کارکونکي د کنسول انټرپرایزز په نامه د یو شخصي کمپنۍ ملازمینو وهلې. دوی د خالی پرستړل شوی تنخواګانې له نوکرو څخه فارغولو او پوره اجرت نه ملاوېدلو پر ضد احتجاج کړی وو. په پړچنار کې د نارو ترڅنګ احتجاج کوونکو مرکزی لار هم تړلې وه. په احتجاج کې شامل سید انور شاه وای دوی خپل حاجتونه یوازې په تنخواګانو پوره کوي. خوشاخوا اته میاشتې وشوې چې هغه ور باندې بند کړی شوی ده.
موږ سره دا د نن څخه کسون دي چې چوې پیسې وسره نشته سپټول کې چوې د نشي ښکای او کړې پیسې نشته خالق د پیدل سیراتي نو مهرباني وکي موږ ته د تنخواني به حال شي.
د پړچنار په سرکاري هسپتال کې د کنسول انټرپرایز دوش په ملازمین د فرهمه او صفائی چارې تر سره کوي چې په هغه کې د سپروایزر تنخواه 15000 ده او باقی نورو ته د یو میاش 20000 روپے ورکول کیږي. یو بل احتجاج کوونکې کیسر عباس وای د کمپنۍ لمشرانو پښتنه کوي چې د ملازمینو لپاره مقرر خپل اصل تنخواه ورته ولې نه ورکول شي.
دا لیټر دې موږ سٹارټینګ دې تنخواه 32300 روپے موږ ته ملويږي 20000 17000 روپے ملويږي ته 15000 ته 6000 ملويږي دا کټینګ نه ویل کیږي.
د کنسول انټرپرایز کمپنۍ د سیمه سرکاري روغتون لپاره تر شپې تو زیات ملازمین د جون په 2023 کال کې برتی کړي چې د هغوی د نوکری معاهده تر یو کال مودې پورې ده. خود جمعه پورا سٹولو تا د نرتلو ویری شوی. د یاد شخصی کپنه ملازم الطاف حسین وای په داسې حال کې چې کپنه سره مزید وخت پاتې دی او دندې هم په بهترین انداز مخکې بوتری دا څنګه کې دی شي چې یک دمه لانو کرے فارغ کړی.
نور پروجیکټ ختم شو څه نه کوو نور نه کوو خو دمو ته خط کومه مکړی دی دا ته میاشتې دا په کور ته مته ملو شي کانی بیا به دمو احتجاج کوو سپټال کې به سپټال دروازې بندو.
بلخوا د کنسول انټرپرایز کمپنی یو مشر نعمت شاه مشال رډیو ته د اتوار پښپا ویلی هر میاشت 2 کروڑ زیاتې روپے د تنخواګانو په مد کې د پړچنار ملازمینو صوبایي حکومت ته جوړیږي چې هغه ورته 13 اکتوبر میاشت ندی ملاو شوی. نیمه شاه زیاتوی سوک کی لانو کرے ندی وستلی او چکلے بقایا جات جاری شی نو اپس بٹول پخپل زے راولی. چارواکی دا هم وی لچا سره د تنخواګانو ورکولو معاهده ندی کړي او چ سمره هم د هغوی پیسې ور سره مقرری دي. هغه تیر د جون او جولای په میاش کې پورا ورسول دي.
اول خبره دا غو گورنمنت سره بجټ نشته. اوس هغه بجټ رغله ده تقریبا میټ دسمبر 2022 کې دا بجټ رغله ده. هغه باوجود تنخواګانې نه کیږي نو کوم سټاپ ته احتجاج کاری بند کړه ده او دوس کوم دا فردر مطلب هر کله تنخواګانې کیږي دو کار واپس شروع کړي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پړچنار هسپتال په شمول دله سرکاري هسپتالونه داسې دي چې حکومت هغلته د کنسول انټرپرایز په نامه د غیر دولتي ادارې لاره د صفایانو او نور خدمتونه تر سره کوي. صوبایي حکومت یوازې د پړچنار هسپتال نه بلکې د ټولو هسپتالونو ملازمینو لپاره جاری کیدونکو فند ایثار کړي چې د چارواکو په خبره د بحاله کوششونه روان دي. طارق ورکسه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پنجاب نانکانه کې د ګارجنو خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور دی وکستر وژنې وروسته حکومت دی وی تانه پولیس مشرانو دندې ځنډولې دي. د پاکستان د عالمانو شورا د فبروري پر 11 یعنی پرون شوې دا پیښه غندلې او مشر یې مولانا طاهر شفی په یو ویډیو بیان کې ویلي چې خلکو غیر اسلامي کار کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب له حکومت رپورټ غوښتې او پوښتنې کړې چې یو سړی په تاڼه کې دننه د پولیسو په شتون کې څنګه ووژل شو. تفصیل زموږ خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د فروری په 11مه په سوشل میډیا س ویډیوګانې خورې شوې چې قهرجن خلک د پنجاب ضلع ننکانا کې وار برټن پولیس سټیشن په دروازه باندې خېږي. پولیس سټیشن ته ورننتلو نه وروسته قهرجنو خلکو د قرآن د سپکاوي په تور د پولیسو لخوا نیول شوی کس راونیولو او په تشدد سره یې مړ کړو. د پنجاب پولیسو په ټویټر ویلي د صوبې د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د پیښې نوټس اخستی او چارواکو ته د پیښې د پلټنې حکم کړی دی او د ننکانا سرکل ډی ایس پی نواز ویرک او د وار برټن سیمې ایس ایچ او فیروز بټی یې د نوکرۍ څخه ویستلی دي. د پاکستان علماو کونسل چیرمین علامه طاهر اشرفي دا پیښه غیر اسلامي او غیر قانوني بللې ده. دی وایي چې داسې خلک چې د مذهب نه خبر نه وي هغه داسې کارونه کوي. د زیاته کړه دا عمل په داسې انداز شوی دی چې نه یې د مذهب سره تعلق شته، نه د شریعت سره او نه د قانون سره. په دې قهرجنو کسانو کې ګڼ شمېر داسې دي چې پنځه وخته فرض لمونځ به یې هم نه وي کړی. دغه کسانو ته به کلمه طیبه مقصد هم نه وي معلوم. د افسوس خبره ده چې په دې تشدد کې ماشومانو هم ګډون کړی دی. پاکستان علماو کونسل ته دې عمل په کلکو ټکو غندلی دی. د ننکانا پولیس ویاند وکاس احمد د خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې دا وارث په نوم یو تن باندې ځایي خلکو الزام لګولی وو چې هغه خپله ښځه په خوله کولو لپاره د قرآن شریف په پاڼو یې د خپلې کورنۍ عکسونه ځای په ځای ایښودي وو. ځایي خلکو لیدلو نه پس دغه تن نیولې خو پولیس را خلاص کړو او تانې ته یې راوستو، خو ګڼ شمېر قهرجن خلک بیا په تاڼه راوختل او دغه تن یې په تشدد یې مړ کړی دی. یاده دوي چې د کال 2021 د ډسمبر په میاشت کې د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې یو تن د مذهب د سپکاوي په نامه مړ کړی شوی وو. هغه کس د سریلنکا وګړې او پریانتا کومارا نامه وه او په سیالکوټ کې په یوه کارخانه کې منیجر و.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته کوږي په خیبر پختونخوا کې سوداګر له نامنه کلنګ غستنې او د بجلی له کمی شکایت لري. د دې صوبې د سوداګرۍ خونی مشرانو او د سوداګرو د اتحادیو غړو مشال رډیو ته ویلي ګڼو تجارانو پنجاب ته کړه کړې ده. دوی هم داراز په صبح کې د 50% کارخانو د تړل کېدو خبر هم ورکوي. وایي حالات هم داسې خراب وو، د پاتې کاروبارونو به هم د پاکستان نورو صوبو ته کړه شي. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي دا ستونزې مني، خو وایي چې ګڼ مسایل له تیر حکومت ورپاتې دي، خو په عین وخت کې د ستونزو د حل ژمنه هم کوي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق خان وایي چې د حکومت د شمیرو سره سم 600 کارخانې دا وخت په صوبه کې بندې شوې دي، خو دوی وایي دا شمیرې دې نه هم سیوا دي. دوی وایي یو خوا کې ګراني ده، نو بل خوا ته په صوبه کې د بتخورې بدمنې او ترهګرې له وجې صنعتونه ټول په بندېدو دي. او تیره خوشا یوه میاشت کې په لسګونو صنعتکارو د دې صوبې نه کڑے اور روزگارونه هم وړي دي.
زمونږ انډستری سټیټ کې ډېر لوی کارخانه بند شوه. یو کارخانه لکه هغه ټایلونه به جوړول چې هغه ډېر لوی هغه پروډکشن هغه بند شو. داسې سټیل میلونه ور سره بند شو. څنګه زمونږ سیاسي قیادت دی که د صوبې دی که د مرکز دی، نو معیشت دي د لپاره اهمیت نه لري. تقریبا یو نیمه میاشت کې 15 داسې فیملیز دي تجارت کولو والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفت شو. داړه نه 400 درته نه یوړه چې شپږ سو کارخانه بند شه دا حکومت منلی چې کم چلیږي هغه 10% نه 15% پورې هغه استعداد باندې چلیږي.
په بر بانډا انډستریل سټیټ کې د صنعتکارو د سازمان مشر عرفان خان وایي چې بدمنی خو هم ده خو موجوده ډالر او د بجلی نرخ د ګرانېدو له وجې د دوی صنعتونه پټه پناستي او 1300 میاشتو راسي بر بانډا کې د یو نیم سلونه سیوا کارخانه بند شوي دي.
د مربل دي کاغه د ماچس دي کاغه میډیسن دي کاغه کاسمیټکس دي کاغه ڈیٹرجنٹ دی جوس والے دی فوڈز والے دی زمو زیات تر چکم مسئلہ د مغم د ڈالر جوړ کړي زما خپل سم دو کنٹینر دی ټیم کې ولاړ دی غ بند دی پدی وجہ چې ڈالر ریټ یو کې او چې بیا ورزین وی بل 450 کې تقریبا 150 بند شو 9,500 غ سره ډایرکټ انډایرکټ لیبر هغه هم بے روزګار شو. درې کال مخ کې زمونږ د بجلی یونټ ریټ او 13-14 روپے اوس دی ټیم کې دی 62-63 روپے پر یونټ.
په خبر کې د چیمبر اف کامرس یو بل غړی او پخوانی صدر انجینئر مقصود انور وای چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 50% کارخانه بند پرتې دي چې د وجه یو خو بیروزګاری زیاته شوی نو بل خو په جرمونو کې هم د زیاتوالي سبب ګرځي. ولې په دغه مجه کله خیبر پختونخوا کې د نگران یا سارون کې حکومتي کابینه د تجارت او صنعت وزیر عدنان جمیل نه و پختل نو دوی مشال لیړو ته د فروری په 11 مول چې دوی هم پرون دا ټول معلومات ترلاسه کول شروع کړل او چې څه هم په حکومتي کچه کېږي نو دوی به کوي. دا آئی ایم ایف سره چې کمی خبر اتر کیږي نو ښکارا خبر ده گرانی خوبا راضی او صنعتونو به د هغې سره نور هم اغیزمن کیږي او دا صنعتونو لپاره بالکل هم خو خبر نه ده خو هغې کې مونږ څه نشو کولی خو دننه په صوبایي کچا زه لګیا یم چې د دې غرض لپاره کمی جوړ ادارې دي هغوی سارم چې کار ترې واخلو ځکه زه لګیا یم کار پرې کوم او زما په خیال ډېر زر خو به سهل راونځي خو د هر څه معلوماتو اخیستو وروسته به داسې پریکړه وکړو چې د ملک او د صوبې لپاره به هم ښه وي او د کاروباري طبقې لپاره هم. دا چیمبر آف کامرس یا صوبه کې د سوداګرو د اتحادیې تر مخه خیبر پختونخوا کې د 3000 نه زیات صنعتي یونټې یا کارخانې دي چې پکې د نیمې نه سیوا دا وخت بند دي او چې کوم اخلاص دي هغه پوره کار نه کوي او سب باندې حکومتي د بجلی گیس او یا د ټیکسونو بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان پر ننګرهار کې سلګونه خونځي یا خو سرپناوې لري او یا هم دیوالونه. ګڼ خونځي داسې هم شته چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د دې ولایت د طالبانو د حکومت چارواکي مني چې په ګڼو ولسوالیو کې لا هم د نارینه زده کوونکو تعلیمي ادارې بنیادي اسانتیاوې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. زمونږ خبریال رپورټ راکوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه خونځې د ودانیو د نشوالي تر څنګ ډول ډول نورې نیمګړتیاوې هم لري. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی وایي چې په دې ولایت کې 128 خونځې ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په سړه او توده هوا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 128 داسې مکاتب دي چې هغه بې سرپناه دي او شاګردان په دې ژمي کې د شنه چې کوم دی هغه اسمان لاندې او همدارنګې په اوړي کې دغسې د شنه اسمان لاندې هغه تدریس کوي. او په داسې شپږ دېرش دېرش بابونه هغه مکاتب دي چې هغه ځمکې نه لري. تقریبا 345 بابا داسې مکاتب موږ لرو چې هغه د خطي دیوالونه نه لري. 212 بابا داسې مکاتب او ادارې لرو چې هغه تشنابونه نه لري. 202 بابا داسې دغه مکاتب لرو چې هغه څاګانې نه لري. د اوبو 438 داسې مکاتب دي چې هغوی د برق د نعمت نه محروم دي. هغوی حتی د سولر سیستم چې کوم دی هغوی نه لري.
دا قانی په وینا په تیر یو نیم کال کې د ننګرهار تر 1500 پورې ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوي. د ښوونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شوې او تر ډیره د فساد مخه هم نیول شوې ده.
تر دې دمه تقریبا 390 د ښوونکو او مامورین چې هغوی غایب وغه د خپل وظیفونه من پکړل شوي دي چې دې ته یو قسم موږ دا ویل چې خیالي ښوونکو دا د لږ مخنیوي شوی دی او د شفافیت رامنځته شوی دی.
د ذکر ور د چې ننګرهار د نفوسو له پلوه د ګڼمیشتو ولایتونو په کتار کې راځي چې دا مهال پکې پر لسګونو خصوصي ښوونځیو سربیره د یو شمیر دینی مدرسو په ګډون 1090 باب دولتي ښوونځي شته چې د سباندې 13000 خونکو لخوا تدریسي چارې پر مخ وړل کیږي او اوس مهال د 300000 نجونو په ګډون 800000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د شاوخوا د 1500 ورځو په تیرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
مشال ریډیو دردون کو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لند خبرونه له بشیر ګواخ نه اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب د ځینو سیاسي ګوندونو او بېلابېلو پښتنو قومي مشرانو ولسی پاڅون لري. دوی د امنیت بحالي د وسوالو پر ضد بې توپیره کاروایي د جبري له درکیو بس کېدل او په خپلو وسایلو د اختیار غوښتنې کوي. په خیبر پختونخوا کې د سوداګرۍ خونی یا چیمبر آف کامرس مشر محمد اسحق خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په تیرې ونیم میاشت کې د وسلوالو د ګواکونو قلنګ اخیستو او بجلۍ لوډ شیډنګ له وجې په دې صوبه کې له 600 ډېرې کارخانې بندې شوې دي. هغه زیاته کړه چې ګڼو تجارانو د ناامنۍ له وجې پنجاب ته کډه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د نگران صوبایي حکومت د سوداګرۍ وزیر عدنان جلیل مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د شمیرې رسیدلې او کوشش کوي چې سوداګرو ته خوندي ځای برابر کړي. د افغانستان د بشیر خون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچرډ بینټ پرون پر طالبانو غږ وکړ چې د تعلیم لپاره کارکوونکي پر ایسا مبارز دي خوشی کړي. د طالبانو د کرونو په خلاف احتجاج کوونکو افغان ښځو ائتلاف پرون وویل چې طالبانو پر ایسا مبارز او د هغې ورور له کوره نیولي او د ځان سره وړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په شام او ترکیه کې زلزلې 6.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي او همدارزه وژل شو شمیر له 8.5 میلیونه لوړ شوی دی. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي چې 50 میلیونه ډالر یې د زلزلې قربانیانو لپاره بیل کړي دي. د ترکیه او شام بېلابېلو برخو ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو دوایانې، خوراکي مواد، شمنۍ مرستې او ډاکټران رسیدلي دي. خو د روغتیا نړیوالې ادارې په سمدستي توګه د روغتیایي ضرورتونو د پوره کولو غږ په نړیوالې ټولنې باندې کړی دی.
د مشال ریډیو لنډ خبرونو په ترکیه د فبروري پر 6 شوې زلزلې له 28000 زیات کسان وژلي دي. دغلته اوس هم په ځینو ښارونو کې خلک تر ویجاړو ودانیو لاندې پاتې دي چې ژغورونکي ډلې د ایستلو کوښښ کوي. په ترکیه کې زرګونه افغانان هم میشتي. له هغو څخه د عبدالرحیم زی په نوم یو افغان وایي د ترکیې په ځینو سیمو کې افغانان بې کوره شوي دي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې او په سر کې ترې د ده د استوګنې سیمې وروستی حال پوښتلی دی.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاتره خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالي هم ونسو کولی سره وباسي. نو دوی څکل راووتل، لاړل نږدې ښارونو ته، دغې ترکیه نږدې ښارونو ته څوک لاړل، خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل، هوټلونو کې ژوند کوي او بیرته دغې بیناګانو ته چې دوی کورونه ول هلته د پولیس خوانه او دولت خوانه هلته دوی ته اجازه ور نه کړه سوسا ته خپل کالي را واخلي، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د ړنګېدو امکان و. نو وضعیت ډېر زیات خراب ده. تر دې وخته پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغه خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک سي مریض زخمیان سوي دغه راوباسي او څوک وفات سوي دغه راوباسي.
عبدالرحیم صاحب ډېر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښته؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل. خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډېر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هتاي ده، دیاربکر ده. تر اوسه پورې د ترکی ټیمونه، د نجات ټیمونه یا په نو وخت کې دغه بشري مرستې بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي. مرستندوی ټولونه تر غلي دي نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې سمره افغانان ولته ضرر لیدلی ده او یا سمره افغانان ولته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسې او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی که نه؟ له هغوی سره مرستې نه دي شوي.
او زیاتره افغانان بدون د سند نه په ترکیه کې کوم ژوند کوي هغه سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي دوی د نجات په اړه ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي هغه هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو قاتلو یا د کملک د قاتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي او هلته ډایرک ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا غن وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي
په ترکیه کې میشته افغان عبدالرحیم زئی زموږ همکار احمد شیبر ته په دې مرکه کې په ترکیه کې د مشهوي زلزلې تباہ کاریو په اړه خبرې کولې
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار لسالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
په افغانستان کې د 2021 په اگست کې طالبانو حکومت په زور ونیو تر هغه وروسته په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د کورونو تلاشۍ کړې دي دوی دا لړۍ په تیرو دوو اونیو کې لا تیزه کړې ده ځینو افغانانو د نوم نه خپرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي طالبان د پخوانیو امنیتي سرتیرو په لټه کې دي پر ټولنیزو رسنیو د ځینو پخوانیو امنیتي ځواکونو د قمندانانو او سرتیرو عکسونه خپاره شوي چې طالبانو له کورونو ایستلي او وروسته یې مړی موندل شوي دي د بشري حقونو ادارو طالبان د عدالت د باندې په وژنو تورن کړي خو د طالبان حکومت چارواکي وایي دوی د نامنه مخنیوي لپاره تلاشی کوي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې ورو چې د کابل دیو اوسیدونکو په خبرو پیلېږي
ما خو فکر میکنیم یه چیزی برای پیدا کردن نیست میاین می خوانه
نموره چې د کابل خار وسیدون کې دی او نو غاډی نومې د امنیتی ستونزو لامل راپور کې واخیستل شي ازادي لري د موبایل کله چې طالب پلاتون کې د تلاشی په مخددي کوټه ورغل ټول کور ورته ګډ وډ کړ
امی کې طالبو په خانه
ما کله چې طالبان د تلاشی لپاره کوټه ورغل نو هرڅه ګډ وډ کړل زما پلار یو دولتي کارکونکو نو موږ ټول ډیر ویری دي لګو هغه حتی موږ مجبور کړو چې بستری ورته خلاص کړو ځکه چې ویلې چې موږ پټ کړی نیوی
په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو داسې اکسونو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې تلاشۍ نه وروسته کورونه پکې ګډوډ ښکاري خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کور په کور تلاشۍ تجربه بیا بل ډول ده هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نو غاډینو موغږی په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل موږ ډیر وویریدلو او خپل ډیر تحصیلي اسناد او کاري تجربې مو پټې کړلې خو یوازې د کور ځینی برخې ولیدلې زموږ د گاونډیانو کورونه له نیم ساعت څخه نیولې تر یو ساعت پورې تلاشي کړې دي د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکو فهیم بیا وایي چې د ملکی کسانو کورونه ډیر عادي ګوري خود بخانه یو سرتیرو او هغه کسان چې پرې شکمن دي سخت تلاشي کوي
فقط داخله خانه میشدن همي مو شما
کورتنه نه وتل د الماری دننه او تر بسترو لاندې وکتل په مزار شریف خار کې هم همداسې وو خو په هغه کورونو کې چې په خانه یو سرتیر ژوند کو او یا هم کپاړی راپور درلود دقیق او سخته تلاشي کوله
دا بلا بیل نظرونه په داسې حال کې دي چې لو دی وړاندې د افغانستان په پلازمینه کابل ولایتونو کې د تلاشي پر مهال د طالب زوکونو د ناوړه چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې هم خبرې شوې وي خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې دغه تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او کڅوک لبد چلند سره مخ کیږي د اعلان شوی او شمیرو لاري کول شي له اړوند ادارو سره اړیکې ونیسي
تلاشي زمونه است کې در بخشي از مناطق راپور ها بده سپه کې بعض از
کله چې د ځینو شکمنو کسانو دشتون په اړه راپور ترلاسه شي او یا داسې چې د خلکو امنیت ته ګواښ متوجي وي تلاشي تر سره کیږي امنیتي ځواکونه د پیښو د مخنیوي په مخه شخصي سیمې پلټي او که کوم ناوړه چلند شوی وي د کابل د امنیت قمندانې شمیرې موجود دي او خلک کولای شي زنګ ووهي
دا ډول کور په کور تلاشي او پلټنې په کابل او د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ترسره کیږي چې وخت نا وخت د خلکو غبرګونو نه راپارولي. که څه هم په دې وروستیو کې نړیوالو سازمانونو د دغه کار پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د خلکو هویت باید خوندي شي، خو د راپورونو له مخې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې طالبانو له مخکنۍ خبرتیا پرته د کابل په یو شمېر سیمو کې د خلکو کورونه پلټلې دي.
زمونږ خبريال رپورټ د پکتیا اوسیدونکي او فرنګیان وایي په دې ولایت کې د واورو بارانونو له کبله لرغونی سیمې او تاریخي ودانې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی اندېښمن دي چې د لرغونو ځایونو د نړېدو په صورت کې به د سیمې تاریخي ارزښت ته تاوان ورسي. بل لور ته د پکتیا چارواکي وایي دوی د لرغونو سیمو د ساتنې او رغونې غوښتنې وړاندیزونه اړوند ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریک کړي دي. نجیب الله الخیل معلومات راکوي.
د پکتیا اوسیدونکي او فرهنګیان اندېښنه لري چې د دې ولایت لرغونی ځایونه له هغې جملې د ګردیز تاریخي بالاحصار د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي سره له دې چې په دې اړه یې په کراتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې، خو په عمل کې د دې ځایونو د خوندیتوب او بیا رغونې لپاره د کومې ادارې او نړیوال بنسټ لخوا اقدام نه دی شوی. پکتیاوال فرهنګپال محمد طارق بسمل مشال راډیو سره په خپلو خبرو کې د دې ولایت لرغونو ځایونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خپله اندېښنه داسې شریکه کړه.
پکتیا هغه ولایت دی چې ډېرې تاریخي سیمې لري او ډیر تاریخي ابدات لري، چې یو مثال دی پکتیا بالاحصار دی او د ترڅنګ ګڼو ولسوالیو سیمو کې تاریخي زیارتونه لري، چې یو روحاني بابا زیارت، عثمان خېلو زیارت. د نه توجه له امله زیاتره ابادات او تاریخي سیمې چې دي او کوم زیارتونه د ویجاړې سره مخامخ دي، مو د موجوده حکومت څخه غوښتنه ده چې د سیمو ته توجه وکړي، څه هم چې دغه د ویجاړې سره مخ دي.
لیکوال او شاعر خالقیار احمدزی وایي د ګردیز بالاحصار چې د هیواد په کچه د لرغونو عابدو شمیرل کیږي، د وروستیو ورختونو له کبله ورته ډیر زیانونه اوړیدلې دي.
د بالاحصار هغه لرغونی څوکه چې تاریخي قدامت یې تر زرګونو کالو لوړ ده، وروستیو ورختونو زیاته ژوبله کړې ده او د دې احتمال سته سی ونړېږي. که چیرته یاد تاریخي تپه یا تاریخي ځای ونړېده، موږ به یو لوی تاریخي عابده لاس ورکړو.
په پکتیا کې یو شمېر لرغوني زیارتونه لکه د عثمان خېلو زیارت، احمد آبا زیارت، ابوالحسن خورقانی او نور شته چې لرغونتوب سلګونو کلونو ته رسیږي.
حاج محمد د کابل نه، د پاکستان نه، حتی ور د هندوستان نه خلک راځي دلته. ډېر لر 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 نه مېلمانه راځي. خدا د زیارت شاوخوا چاپېریال څه ده، دغه ماته صحیح نه ښکارېږي. باید دغه ځای ښه ښکلی صفا وي، پوه شوې؟ تشنابونه ولري، نور شای ولري، پوه شوې؟ دا حکومت که دغه کومک وکړي خو ډېر بېخي به ډېر غټې اغویس ویام خورما هم ثواب.
بل لورې ته د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس ثواب جان اسلامي اروایي پکتیا ډېرې لرغوني سیمې لري او دوی د هغې د رغولو او ساتلو په برخه کې خپل وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي.
موږ په پکتیا کې د تاریخي او فرهنګي عابداتو د جملې څخه بالاحصار لرو، چې دا خبره مو د مشرانو سره کړې ده څو په سسي ډول جوړ او ترمیم شي. او بله خبره دا په دې برخه کې چې پکتیا کې څومره تاریخي ځایونه موږ لرو، فرهنګي ځایونه لرو، میراثي لرو، ټول ځایونه ثبت کړي دي او څو راتلونکو نسلونو ته دا پاتې شي چې موږ پکتیا کې دا ډول اغېزناک او ارزښتمن تاریخي او فرهنګي ځایونه میراثونه لرو.
د پکتیا چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې تر شاوخوا سلو پورې لرغوني ځایونه او تفریحي سیمې موجود دي، چې د رغولو په صورت کې به نه یوازې له ویجاړېدو ژغورل شوي وي، بلکې په دې ځای کې به سیلګیري وده وکړي او بیت المال ته به هم له دې درکه په دوامداره توګه د پام وړ ګټه جمع کیږي.
د نجیب الله الخیل رپورټ. د باجوړ قبایلي ضلع ولس له حکومت غوښتنه کوي چې له ناوګای څخه تر مرکز ښار پورې تر 40 کیلومتره اوږد سړک بیرته روغ کړي. د سیمې خلک شکایت کوي چې د لارې پلونه هم ویجاړ دي او په تګ راتګ کې دوی ستونزې لري. خو ځایي چارواکي وایي د سړک د مرمت چارې روانې دي او ژر به سرته ورسي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
دا کومه کارخانه نه، بلکې د روانو گاډو آوازونه دي. دا د باجوړ د ناوګۍ نه تر خاره هغه خوړونه دي چې ور باندې د سړک ته پاسه پلونه لا هم نه دي جوړ شوي او گاډی تې لاندې تیریږي. په ځینو ځایونو کې سړک جوړ شوی هم دی، خو په ګڼو ځایونو کې ورباندې د بیا رغونې کارونه لا هم روان دي. د چارمنګ گوهرلی دوران مشال رډیو ته د سړک د خرابۍ د وجې ورپېخ مشکلات داسې وایي.
د مخکې په نسبت زه ښه شوی دی. اوله خو ډېر ستونزې وې، ځکه چې ښار ته بتلې بالکل به یوه ګنټه کې به رسېدې، ځکه چې دوړې او کندې کپړه هر څه به پکې. خو اوس هم ځای پر ځای چې د ولیسم نه اخوا شي ناوګۍ طرف ته ځي، هم کچ ځای نه په دې روډ کې راځي، بیا چې د ولیسم نه د ښار په لور ځي په دې کښې ځای پر ځای وران ځای نه راځي، بلکې دا د نالکو چې کوم ډیزاب دی دام پوره نه دی صحیح شوی.
د شلو زیات کیلومتره سړک باندې د بیا رغونې کارونه درې کاله وړاندې شروع شوي، خو ځینې ځایونو کې د سیمټو او د اوسپنې مضبوط سړک خو تیار شوی، خو ځای خلک وایي همدغه شان پاخه سړکونه به تر ډیره بیا نه خرابیږي. که دوی کوم شکایت لري نو هغه دا چې د جوړونې کارونه ورباندې باید تیز شي. د ښار تحصیل اوسیدونکي سبزلی خان هم په دغه لارو زیاتره وختونه خپل ګاډي کې پېښور ته ورځي.
ښه کار روان کړی دی، ښه کار دی، خو ډېر لیټ دی، خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او ډېر زیات تکلیف یې وته، ځکه چې تقریبا تر څلورو کالو نه روان دی کار. نو زمونږ د حکومت نه دا اپیل دی او دا غوښتنه هم ده دی چې په دې باندې دا کار لږ تیز شي.
د ښار باجوړ نه پېښور، چارسدي او نورو صوبو ته نږدې هم دغه یوه لار ده. د باجوړ ولس وایي بله لار بیا د تیمرګري په اړخ په چک دره او مردان وتلې، خو د هغې سفر د ناوګۍ د لارې په نسبت یو په دوه اوږد دی. د باجوړ د سړکونو د جوړونې محکمه وایي په سړک د جوړونې کارونه روان دي. د ناوګۍ سب ډیویژن بلدیاتي ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال رډیو ته وویل د ډېر وارې د ذمهوارو سره لیدلی دي او په دغه سړک د کارونو تیزولو غوښتنه یې هم ترې کړې ده.
دا د اف ډبلیو والا څه دی، اګر که دا زمونږ په منډیټ کې نه دی خو زمونږ په نظر دی انشاءالله په کوم فورم باندې چې د دې دپاره آواز پورته کول نو وخت په وخت باندې مونږ پورته کړی هم دی او اوس یې هم پورته کوو. بله ورځ په صدیق آباد پاټک کې د بجلی دپاره احتجاج و، په هغې کښې هم دا ډیمانډ وشو او هغې له بیا ایسي خار راغلی او د هغې سم زمونږ خبره وشوله چې یاره په دې روډ باندې کار تیز کوي.
د باجوړ ولس وایي که دغه سړک جوړ شو نو دا مهال د ښار او پېښور مزل درې نیمې ګنټې دی، بیا به همدغه مزل د دوو نه تر د دوه نیمو ګنټو پورې راکوز شي او ممکنه ده د بوکینګ او یا ټیکسي ګاډو کرایګانې هم ورسره کمې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پښتونخوا کې د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند له هرې څانګې سره تعلق لرونکي په یو نه یو ذهني مشکل سره مختی یا تر ذهني فشار لاندې دي. دوی خبرداری ورکړی چې که سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو د نفسیاتي په نفسیاتي ناروغیو کې به نوره اضافه هم وشي. ګلیاز پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري پر 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې ګړې دي. په دې رستو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دی او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت یې اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تېره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پېښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال رډیو ته ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوتی دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی هغه کسان چې کوم بینکرز دی هغه کسان چې کوم انډسټریلس دی هغه کسان چې کوم دا مډل بزنس مین دی هغوی خو بد حال دی که نه ډېر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په عمل کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی چا ګولې والے دی چا څه کړی دی چا چاړه ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونه زیات شوی دی باندې خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی هغه خو ډېر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغه ته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال تو ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کیسټلو پام کیږي او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا الته ظلم شو برمزي پام شو بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي که نه یا کاروبار نه دغه نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلي یو دغه کوي خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډېر زیات دی که دی خپل غلط استعمال لپاره که نه نو راځي بیا داسې خو مان خو ډېر زیات دی که نه هر سړی غواړي چیسټ انفیکشن او دا مرئ مرئ نو دا عزت زوماکس وغیرہ دا شي نه ډېر زیات دغه کېږي او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه ته راشي نو بیا ټول دغه سی سي ټل اوپرام یو دا شی نه یوز کېږي که نه هماغه ټینشن والی سره دغه سره.
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجیسټ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نوعیت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو پاړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریس خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال ویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چېرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري خلک عموماً دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجې نه بیا خامخا نور منډه شو جوړېدی شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چېرې تک سایکیټریست لاړ شي
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او تیر 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
ګلیاز رپورټ اوریدونکو په سواد کې د تیرو درو ورځو تر باران او واورې وروسته د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان د یو شمېر نور برخو څخه سیلانیانو سواد ته مخه کړې ده. انتظامی چارواکي وایي د سیلانیانو تګ ته خوشاله دي خو په سیمه کې د سیلابونو له کبله اوس هم ډېرې لارې او سړکونه وران پراته دي او په روډونو د واورې له کبله د ګاډو د ښویېدو خطر هم موجود دی. دوی له همدې امله له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي او د انتظامی هدایات عملي کړي. زمونږ همکار نیاز احمد خان د سوات له مالم جبینا موږ ته دا رپورټ راکوي. تر رپورټ وروسته مو یو سندره هم ستاسو لپاره ساتلې ده.
سوات په ملم جبه کې نری نری واوري ورېدو په موقع د ملک بیلابیلو برخو څخه تعلق لرونکي سیلانیان په موسیقۍ ګډه کوي.
Oh, yeah.
سیلانیان وایي چې ملم جبه کې یخ زیات دی، واوره ډېره ورېدلې، خو خوند یې یو بد ورې. د پنجاب صوبې لاهور څخه د ټولګي په شکل کې راغلي طبي زده کوونکي ډاکټر هیوا وایي چې د ملګرو سره د ملم جبې د ښایستون نه ډېر خوند واغستو.
ډېر
زیات ښایسته دی، ډېره مزه یې وکړه. لږه ویره وه چې زلزله راځي او د ملک حالات له وجې راتلل نه و پکار. موږ رالو، ډېر ښایسته ځای دی او سیکورټي هم ډېره ښه ده. هر ځای ځواکونه ولاړ دي، هر چا ته راتلل پکار دي. د پیښور سره تعلق لرونکي نوي واده کوونکي جوړه چې د موسیقۍ نه خوند اخلي وایي چې د واده نه پسې په ګډه اولنی چکر دی او ډېر خوند یې د ملم جبې د واورو نه واغستو.
برابر کی گرم کپڑے واچی او دل دراشو انجوی کو
د سواد ملم جبې ته هر کال په لکړو سیلانیان وورو لیدو ته ورځي. زیاتې واورې له وجې اکثر سړکونه بند شي. بس سیمو کې سیلانیانو ته خوراکي شیان هم ګران ورکول کېږي. په دا اړه ملم جبې کې موجود د سیمې مرستیال کمشنر سهیل خان وایي
ملم جبې د موسم په تیر قوم میشن داسې برابري کېږي او موږ 24 غنټې د منی مشینری موبیلایز د پراپرلی چې روډ به ان شاء الله پوره خلکو ته کلیر ملایوي. هغه نه باوجود خدای دې نه کیسه معمولی شان سه ایشو کېږي. ضلعي انتظامی خپل نمبر شیر دي، پولیس په موقع موجود دي، موږ په موقع موجود یو. او داسې اس قسم څه مسله به نه راځي چې خدای مکه چاته څه تکلیف ورسی. او ضلعي انتظامی به دا میک شور کوي چې ټول خلک دې پراپرلی فیسیلیټیټ شي او روډونه مکمل کولاوي.
سوات ملم جبا چې د سطح سمندر نه 9300 فوټه چوته سیمه ده، د منګوري خار نه 30 کیلومتره لري ده. پکې د سیلانو لپاره زنګوګانی، خوراکي سټالونه، هوټل جوړ شوی. ملم جبا کې د جنوري میاشتنا تر مارچ پورې واوري وریږي. ملم جبا کې د واورو لوبي مقابلې هم هر کال کیږي، خو تیر کال زیاته واوره نه و شوی چې لوجې د سیلانو تک لګ کم شوی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نرے نرے ور وری ستار بلی دن غری غاڑی لراشا دن غری غاڑی لراشا نرے نرے ور وری ستار بلی دن غری غاڑی لراشا دن غری غاڑی لراشا خلق شیتا ناندی زمند من دخمنا دا باز خلق شیتا ناندی زمند من دخمنا زمن پرانا خوشحالی سکار بلی دن غری غاڑی لراشا دن غری غاڑی لراشا زچیو بل تنیز دی شو تم محبت خوگی کسی شو راز چیو بل تنیز دی شو تم محبت خوگی کسی شو پچی پخی گی یخنی کی سکار بلی دن غری غاڑی لراشا تن غری غاڑی لراشا عجز بس کز دی پریگ دا قدم زمون پا درشل کی دا عجز بس کز دی پریگ دا ستم زمون پتور شل کی گا امینا مازلو نروغی سکار بلی نغری غاڑی لراشا نغری غاڑی لراشا نرے نرے وہ روری سکار بلی نغری غاڑی لراشا نغری غاڑی لراشا نرے نرے وہ روری سکار بلی نغری غاڑی لراشا نغری غاڑی لراشا